آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال زینب سالک سره د مسعودی نیازی مرکه اوري.
یو لیکوال چې هم شاعر او هم نثر لیکونکی، هغه دانه شویل چې زما شعر ډیر خوښیږي که نثر.
لنډ حکایت او په ادبی بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل د اسامیزی په باره کې راته غږیږي. تر دې هر څه لومړی د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. همایون هیواد راوروي.
دا اطلاعات او فرهنګ وزیر دا کانګرس له کتابتون څخه د افغانستان اړوند د 1300 پاڼو آثارو برېښنایي زیرمه ترلاسه کړه. د باختر آژانس د خبر له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس کتابتون د افغانستان اړوندو تاریخي، علمي او فرهنګي آثارو د برېښنایي بڼې چمتو کولو درې کلنه پروژه چې د نیویارک د کارنګي کارپوریشن لخوا تمویل شوې وه بشپړه او شاوخوا 1300 پاڼې آثار او اسناد په برېښنایي بڼه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني ته وسپارل شول. د متحده ایالاتونو د کانګرس د کتابتون د غړیو په خونه کې په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د کانګرس د کتابتون مشر کارلا هایډن وویل، افغانستان بډایه تاریخي میراث لري او موږ ویاړو چې د افغانستان د تاریخي اسنادو او آثارو د یوې برخې په ساتلو کې برخه اخلو او نن یې د افغانستان له خلکو سره شریکوو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د افغانستان د دولت په استازیتوب د نوموړو آثارو د برېښنایي زیرمې له ترلاسه کولو وروسته د نیویارک له کارنګي کارپوریشن او د کانګرس کتابتون له ادارې څخه د دې درانه کار د بشپړولو په خاطر مننه وکړه او ویل چې د دې ډول مرستې او لاسته راوړنې د لمانځنې او ستاینې لپاره هیڅ ډول الفاظ نه لري. د کانګرس د کتابتون د افغانستان د آثارو برېښنایي زیرمې به د افغانستان لسو بنسټونو ته چې د هیواد ملي عامه کتابتون، د افغانستان ملي آرشیف، د افغانستان امریکایي پوهنتون، د بدخشانو، بامیان، بلخ، ننګرهار، کندهار او هرات پوهنتونونه دي ورکړل شي. دا یادې پروژې کار په 2012 کال کې پیل شوی و او په دې زیرمه کې د افغانستان اړوند هغه کتابونه، نقشې، خطي نسخې، انځورونه، ورځپاڼې او په پښتو، دري، انګلیسي، جرمني، فرانسوي، روسي او اروپایي ژبو هغه آثار چې له 1400 میلادي کال څخه تر 1990 پورې په مختلفو تاریخي دورو پورې اړه لري راټول شوي دي. افغان ادبی بهیر دار واخاد رحمت الله درد یاد غونډه جوړه کړه. پروفیسر رحمت الله درد چې د 2014 میلادي کال د اگست پر 13 وفات شو، 13 جمعه افغان ادبی بهیر یاد غونډه جوړه کړې و. د غونډې په پیل کې دار واخاد درد ژوندلیک ولوستل شو. ورپسې پیر محمد کاروان، یونس تنویر او جاوید اوربل دار واخاد درد د شاعرۍ پر ځنګړنو خبرې وکړې. ویناوالو له رحمان بابا وروسته درد یوازینی شاعر وباله چې په خواصو او عوامو کې بې شمېره مینهوال درلودل. پروفیسر درد چې په پښتو او اردو ژبو شاعري کوله، اته شعري ټولګي خپرې شوې دي چې د ژوند په وروستیو کې بیا د دغو ټولو ټولګو شاعري په کلیاتي درد کې راټوله او خپره کړې وه. د افغانستان لرغونی اثر د جنوبی کوریا په دوهم ښار کې ننداره کیږي. د افغانستان او جنوبی کوریا ترمنځ د تړون له مخې د افغانستان لرغونی اثر د نوموړي هیواد په دوهم لوی ښار ګیون ګوجو کې نندارې ته وړاندې شول. د باختر آژانس د خبر له مخې د باختر خزانې دغه 231 قلمه اثر چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د جنوبی کوریا په ملي موزیم کې 120,000 نندارچیانو لیدلي، را روانې دوه میاشتې به دغه اثر د ګیون ګوجو په موزیم کې نندارې ته وړاندې کیږي. یاد دوي چې د دې نندارتون 40% عواید، ټول لګښت او 125,000 امریکایي ډالر به د جنوبی کوریا له لوري افغانستان ته ورکول کیږي. له 2009 میلادي کال راهیسې دا په 12 هیواد کې د باختر خزانې د آثارو شلم نندارتون دی. افغان فلم ریاست ته د 150,000,000 افغانیو په ارزښت وسایل او تجهیزات پیرودل شوي. د باختر آژانس ته خبر له مخې د افغان فلم رئیس محمد ابراهیم عارفی د دغو وسایلو د تسلیمۍ پر مهال وویل، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دغه وزارت له بودیجې څخه د 150,000,000 افغانیو په ارزښت افغان فلم ریاست ته وسایل او تجهیزات پیرودل. له دغو وسایلو څخه به د سیریالونو او فلمونو په تولید کې کار واخیستل شي.
تیر کال په کوټه کې د یو درې ورځنی سیمینار په لړ کې د سپتمبر 23 د پښتو د کلتور د ورځې په توګه وټاکل شوه. په سګنی سیمینار کې ویناوالو څرګنده کړه چې په پاکستان کې د پښتنو کلتور او ژبه د له منځه تللو په حال کې دي او خوندي کولو ته یې اړتیا ده. نور حال له کوټې زموږ همکار بارکوال میاخیل راکوي.
تیر کال چې د کوټې د پښتو اکیډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې د 28 سپتمبر د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه وټاکل شوه، نو دا ورځ په کوټه او نورو پښتني سیمو کې هم په جشنونو او اتڼونو ولمانځل شوه. خو سږ کال د کوټې د وروستۍ خونړۍ پیښې له امله یوازې د سیمینارونو او غونډو په بڼه ولمانځل شوه. د کوټې پښتو اکیډمۍ لخوا په رابلل شوي سیمینار کې لیکوالو او پوهانو تر ډېره په پاکستان کې د پښتنو د کلتور پالنې په څنګ کې د پښتو ژبې د خوندي کېدا خبره وکړه او ټینګار یې وکړ چې که ژبه مو ژوندۍ پاته نسی نو کلتور به مو هم د مرګ شو مسی. پروفیسر محمود ایاز په دې اړه وویل،
ژبه او کلچر دا لازم او ملزوم دي، تر څو پورې ژبه موږ را برسېره کړې نه زموږ دا کلچر چې دی هغه ژوندی نسي پاتې کېدی. هغه کلتورونه ژوندي پاتې دي او د نړۍ پر مخ هغه خپله پیژندګلوي لري چې هغوی ژبه ژوندۍ ساتلې ده.
د پاکستان په هغو ښارونو کې چې پښتنو پکې خپله ژبه بایللې په کلتوري لحاظ هم له خپل قامه پرې سوي دي. لیکوال خلیل باور وایي پښتو چې په پاکستان کې د تعلیم او اقتصاد ژبه نه ده، ورځ تر بلې د اردو ژبې تر اغېز لاندې راځي او اوس یې خلک شمېر هم نه وایي.
دا وخت خو دا ژبه چې ده دا زموږ له لاسه زموږ له خولو څخه روانه ده. موږ چې دا یو دوه درې وایو دا اوس بېخي ګسره یو څوک هم نه وایي. په بازار کې وایي د دالو کیلو چې دی اوس په 250 دی، دا 250 ګسره د خلکو ش بجې دغسې دي. 11:30 بجې شوې، یوولس نیمې یو څوک هم نه وایي. په کورو کې که موږ پښتو نه وایو دا زموږ کوچنیان چې په سکول کې اردو وایي، په ګلیو په محلو کې اردو بلوچي
د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي، د بل هر کلتور په شمول د پښتنو په کلتور کې هم د مثبتو ارزښتونو تر څنګ داسې شیان هم شته چې تر وخت تیر دي او بدلون ته یې اړتیا ده. په سیمینار کې ویناوالو وویل چې د پاکستان په سرکاري رسنیو او تعلیمي نصاب کې د نورو قومونو په شمول د پښتنو کلتور هم په منفي توګه انځور شوی دی. برکت شاه کاکړ وایي، د پاکستان په فلمونو او رسنیو کې د پښتنو سپکاوی کېږي.
پښتون سره ډول وړاندې کېږي، د پښتنو کلچر، د پښتنو ژبه، د پښتنو ایمیج. هغه زما په خیال چې تاسو پر موږ تر زر تر ما ښه خبره ده که د پاکستان ډرامې موږ وګورو، که موږ تیترونه وګورو، که د 9 بجو سره 3 بجو چې کومې دا د پنجابي ډکشن کې چې کوم پروګرامونه دوی کوي، په دې کې په پښتنو باندې چې کومې ملنډې وهل کېږي، په دغه موږ وګورو. خدا کې لیې سې ونیسې، بیا تر دا اوس آخري فلم چې جوړ شوی دی په دغه کې هر یو په هر فلم کې ما خپله کتلی دي، د پښتنو د سپکاوي دپاره او د خلکو د خندولو لپاره دا کردارونه دوی
یشي دي. د کوټې د پښتو اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف وویل، په پښتونولۍ کې چې د پښتنو کوم ارزښتونه وو، هغه پخوا د پښتنو د ژوند تیرولو یوه مثبت او ګټوره لاره وه. خو وایي اوس د سیاسي دسیسو له مخې د پښتنو مثبت ارزښتونه، ژبه او تاریخ له منځه وړل کېږي.
زموږ کلتور یو اجتماعي رنګ لرلی، په هغه کې زموږ غم، خوشحالي، د ژوند تیرېدلو طریقې دا ګر شامل وو. که په هغه کې همسایتوب وو، د همسایه احترام وو، په هغه کې پناه چاره وړله، د پناه احترام وو، په هغه کې واده وي، د هغه د ګرس کلي خوشحالي وله. اوس مختلف فارقونو زه دا کلتور ویل کېږي، که زده هم دا نومره شان روان دي چې زموږ کلتور و، زموږ انانه، زموږ تاریخ، زموږ ژبه.
د بلوچستان د پوهنې وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي، که هر څوک په هره بڼه غواړي چې د پښتنو کلتوري ارزښتونه له منځه یوسي، مخه به یې نیول کېږي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د پښتنو په کلتور یا ژبه ملنډې ووهي.
زموږ ټول لوړ انساني خویونه واکدار کې په یوه نامه کې په بل نامه څوک خرابوي، پر دې به ټینګ ولاړ یو، دا هوډ به کوو، د نن ورځې په مناسبت به کوو او دا به ساتو، دا پر مخ باندې بیایو. له هیچا سره نه په خپله بد کول غواړو، نه د چا له مذهب سره، نه د چا له رنګ سره، نه د چا له فکر سره، د ژبې په معنا له چا نفرت نه کوو. لیکن زما چې کوم شیان دي، هغه ته به هیڅوک په کارت نه ګوري.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې سندیان، بلوچستان او پنجابیان هم په کال کې یوه ورځ د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي، خو د پښتنو د کلتور ورځ لاله کوټې او شاوخوا سیمو پرته په ټول پښتني وطن کې نه لمانځل کېږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د کندهار د اطلاعاتو کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د اقتصادي ستونزو له امله ډیری هغه معیاري پروډکشنونه له سقوط سره مخ شوي چې د فلمونو د دوبلې او ژباړې په برخه کې فعالیتونه کول. دغو پروډکشنونو چې 7 کاله مخکې د هندي فلمونو د دوبلې په نیت کارونه پیل کړي وو، شمیر یې تر دې دمه شپږو ته رسیږي. نن سبا د دوو پروډکشنونو کار ولاړ دی. مالکان علت اقتصادي ستونزې بولي. نور الله کندهار از موږ همکار صادق رښتینی راکوي.
الارو جب تم مسکراتی ہو نا، تمہارے گلابی گلابی رخسار تم تما کے سرخ ہو جاتے بھائی.
وزادی انارو کلشته خانجه مستاده شایسته بارخوگان
دلته سهار پنوم د یو پروډکشن کارکون کې د یو هندي فلم په ژباړه بوختي دوی کولای سي چې د 15 ورځې په جریان کې یو فلم له هندي څخه پښتو ته وژباړي او بیا تر 15,000 افغانۍ پرې خرڅولای سي په دغه پروډکشنونو کې هندي او انګلیسي فلمونه او په دې وروستیو کې ترکی سریالونه دوبله کیږي
چوټالا دی
ستړی مې سي ورېندارې
ستړی مې سي چوټالا لسنګه
دا دوبله سوي فلمونه او سریالونه ځکه به شمیره مینوال لري چې د سیمې لهجه او اصلاحات پکې کارول سوي دي
پرلم تو واسه مو ورته کوم ماته خدای پجاس ته قران پجاس سمز مخصوص په راخ راکړه
خو په دې ورستوي کې د فلمونو د دوبلې دغه کاروبار چې په لومړي دوی درو کلونو کې بشمیره مینوال درلودل د سکوت په حالت کې دي په تیر وو کلونو کې په کندهار کې شپږ پروډکشنونو فعالیت پیل کړ خو د وای په دې ورستوي کې د اقتصادي ستونزو له امله بنسبي د فلمونو د پښتو دوبلې د پروډکشنونو سره سره له پاکستان څخه په پښوري لهجه ژباړل شوی فلمونه هم راځي خو کیفیت یې ټیټ او د لهجوي ستونزو له امله مینوال کم دي
دا شه نش خو سه کدا ټول دنیا هم راغونډ شي نو ما د خپل لیلا نه چره هم نشي جدا کولی
په کندهار کې د سهار پروډکشن مسؤل او ډایرکټر حیات الله کاکړ وایي چې د کاپی رائټ د اصولونو مراد او د بې کیفیت ژباړل شوو فلمونو به بندبار بازار دوی ته زیان رسولي
په کله کې چې موږ فلمونه نه دي دوبله کړي کاروبار یې ځینو بې کیفیت په نامه پروډکشن نه چې نه جواز لري او نه هم د دې کسانو دغه مسلک دی په نامه یې مزه د پروډکشن نوم یې پرېښي یو ځای تکوان نیولی یا د کور په کوټه کې په یو خونه کې کمپیوټر یې شي وایي دا یې پروډکشن دی او پروډکشن د دې په فکر یوازې او یوازې دوبلې ته وایي یا ژباړې ته وایي فلم او پښتو ته وژباړي دا ته دی پروډکشن وایي حال دا چې د پروډکشن بیخي ډېر کارونه یې
از ما به کار وروره ز خپل مور پلار ته تر دعا کول د مخه په دې خاطر ته دعا وکوم ستاسو
د معلوماتو لمخې د برېښنا دفتر او د ممثلینو د حق الزامې په ګډون د هر فلم د معیاري او با کیفیت دوبلې لګښت تر $100 پورې رسیدي خو یو شمیر پروډکشنونه ان په وزر افغاني هم شبالل سوي فلمونه په مارکیټ کې انحصاري خرڅوي ممثلین او د پروډکشنونو مسولین وایي چې په مارکیټ کې کیفیت نه بلکې یوازې پښتو د ژباړې حالت په پام کې نیول کیږي
کیفیت ته هیڅ پام نه کوي بیا په ډېر ارزانه قیمت باندې دکاندارانو باندې خرڅوي نو دغه د دې د بې کیفیتي و مشت ډېر ځان نسولې دي ځکه د یو فلم دلته په 2000 افغانۍ باندې و دکاندار ته ورکوي او موږ فلم په 15,000 افغانۍ باندې و دکاندار ته ورکوو نو دکانداران هم کیفیت ته نه ګوري هغه وایي چې فقط پښتو ورسره ویل سوي ما ته ارزانه په لاس راسي چې زه پیسې ډېرې پر وګټم
مخکې په کندهار کې ان په تلویزیونی چینلونو کې په هندي او انګلیسي ژبه فلمونه خبرېدل په داسې حال کې چې خلکو د هندي او انګلیسي سره به هیڅ بل تیانه درلودل په کندهار کې د تیاتر او سینما د برخې ممثلین تر ډېره د همدې فلمونو دوبله ترسره کوي خو د ښځینه ژغونو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي د سهار پروډکشن د ژباړې لارښود او ممثل قدرت الله کامران وایي دا ستونزې په هغه کچه نه دي لکه د تصویري سینمایي فعالیتونو مسولین چې ورسره مخ دي
موږ ښځې تر ډېره پورې زړه نه شي کولای چې راووځي بېخي تعلیم ته لازره نه شي کولای څوک نه پرېږدي چې هغه لاس خپل زده کړي وکړي نو په تیره به چیرې رسنۍ ته پرېږدي امکان نه لري خو بیا هم څه ناڅه ښځې نه و چې زړه شکړي دي مشکلات ډېر ورسره ستاسو د ژغو په برخه کې ورسره لرو او د ښځو نشته په برخه کې ملرو
زه صدر ته وایم صاحب
د کندهار د اطلاعات او کلتوري اسد د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې شاوخوا 50 ممثلین د دوبلیا او سینما په چارو کې بوختي خو کم امکانات دغه چاري د سکوت سره مخ کړي د دغه ولایت ممثلینو له اطلاعات او کلتور وزارت څخه په وار وار غوښتي چې د سینمایي فعالیتونو او د تبلیغ د نندارې لپاره دي ځانګړي تالار او امکانات ورته برابر کړي خو تر اوسه دا ګام نه دی اخیستل شوی
کله چې دا بیریږي چې داسې نه چې په تریلیس او سوسی تریلیس هغه ته وایي چې پاغې څنګه کیږي
افغان شاعر او لیکوال زینب سالک د څو کلونو راهیسې شعر لیکي او ژباړې کوي تر دې دمه یې دوه کتابونه د ژباړو یو د شعرونو دوه ټولګي یوه د پښتو او بله د دري شعرونو چاپ شوي دي هغه سالک وایي یو ناول یې هم ډېره برخه ژباړلی هغه به هم په نږدې راتلونکي کې چاپ کړي زموږ همکارې مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده دا اوریدلو بلنه درکوم.
اغلی زینب سالک، لمړی د خپل ادبی فعالیتونو په اړه راته وای چې تاسو کوم ډول ادبی فعالیتونه کوئ؟
ادبی فعالیتونه خو مثلا تاسو خپل ول ډیر ډګرونه لري، خو زه یوازې شعر لیکم او نثر لیکم، او په شاعری کې مې هم یو ټولګه چاپ شوې ده په پښتو ژبه، سپینې بڼکې نومېږي، یوه په فارسي ژبه چاپ شوې ده، فرشته تصویرې مارا میگیرت، او نثر مې هم لیکلی، خو نثر مې لیکلی دی خو چاپ شوی نه دی، نثر مې ژباړې مې چاپ شوی دي. یوه د جبران خلیل د ادبي ټوټو ټولګه ده، او یوه د برټن رسل چې یو عالم فکر فیلسوف د برطانیې، د هغه د یو کتاب ژباړه ده د خوښۍ راز په نوم باندې ما چاپ کړې ده، دا مې چاپ شوي اثر دی. اوس هم په یو کتاب باندې کار کوم، دا کتاب ما پخوا ژباړلی و، تقریبا د نن نه دولس دیارلس یا دغسې یو موده مخکې ما ژباړلی و. هغه هم د جبران خلیل یو ناول دی، المصطفى، عربي کې نوم المصطفى دی. پخوا مې ژباړلی و خو بیا یو څه برخه رانه لادرکه شو، اوس غواړم هغه کتاب بیرته، یو څه برخه یې راسره شته دی، یو څه چې نشته هغه به بیرته انشاءالله په نږدې وختونو کې دا مکمل شي، بیرته مې کار پرې شروع کړی. انشاءالله تاسو به په لږ وخت کې انشاءالله هغه وګورئ چاپ شي.
ډېر ښه. ډېرې ژباړې چې تاسو ما لوستې د جبران خلیل، جبران ډېرې ژباړې کوي، ولې مو جبران خلیل جبران انتخاب کړی؟ او مثلا د هغه په نثر کې څه خصوصیات دي چې تاسو یې ډېره علاقه لرئ چې هغه وژباړئ؟
یو خدا ده چې جبران خلیل د خپلې زمانې او بلکې د عربي ژبې او د انګلیسي ژبې په دواړو ژبو هغه لیکل کړي، د هغې یو نوموتی او پیژندل شوی لیکوال دی چې د دنیا هرې ژبې ته د هغه لیکنې ژباړل شوي دي. بلکې تاسو خپله د هغه لیکنې ولولئ، د هغه په لیکنو کې د ژوند د هر اړخ دپاره یو څه شته. نو په همدې وجه باندې چونکې زم ادب د ژوند یوه برخه ګڼم، شاعري د ژوند یوه برخه ګڼم، نو د همدې له امله زه غواړم چې د جبران خلیل هغه کوم لیکنې او هغه کومې لیکنې چې ما ته خوند راکوي، هغه غواړم چې نورو خپلو پښتنو لوستونکو ته یې وړاندې کړم چې هغوی هم ته خوند واخلي.
ژباړه چې کوئ، مثلا ژباړه خو هم ځانته ځینې اصول لري چې د هغې په چوکاټ کې به تاسو ژباړه وکوئ، د ژباړې په جریان کې له کومو ستونزو سره مخ کېږئ او څه ډول ژباړه کوئ؟ یعنی ازاده ژباړه کوئ، هغه متن چې د مغسې کټ مټې را ژباړې څه رقم ده؟
زه غواړم په لومړي سر کې تاسو ته یو خبره وکړم، هغه دا چې زه کله د ژباړې به ما کول یا یې کوم اوس هم، نو زه د یو لوی ستونزې سره چې مخ کېږم، هغه داسې ده چې په پښتو ژبه کې د زینو خبرو، زینو احساساتو او حتی د زینو خارجي کلمو د پاره یا الفاظو د پاره پښتو الفاظ نشته. نو لومړی خو به زه ستاسو د مایک له لارې په ټولو هغه ژبپوهانو باندې چې د پښتو ژبې د پاره کار کوي، هغوی ښاغلونه به دا یوه هیله ولرم چې هغوی د کوښښ وکړي. یوازې دا نه چې هغوی غواړي چې پښتو سوچه کړي، دا هم سمه ده چې پښتو سوچه کړي، ولې یوه ژبه نه سوچه کېږي، بالکل نه سوچه کېږي، دا خو یو منلی حقیقت دی. زه د هغوی نه دا یوه هیله لرم چې هغوی په پښتو کې د ځینو خبرو دپاره چې هغه کله کله د یو احساس، مثلا مونږ احساسو خو توري ورته نه لرو چې مونږ یې بیان کړو، د هغې دپاره او د ځینو ټکو دپاره دوی د کار وکړي او توري دی راوباسي او پښتو ژبه دې له دې اړخه غني کړي. اوس به راشو د ژباړې تخنیکي برخې ته. هر کار چې انسان کوي هغه خپل یو اصول لري، ژباړه هم دغسې د اصول لري. او مثلا ځینې ژباړونکي داسې دي چې هغوی صرف متن لولي او متن بېرته راخلي په پښتو ژبه لیکي، خو ځینې ژباړونکي چې هغوی یا ادب لوستي یا د ژبې دپاره، د ژبې د ښکلا دپاره کار کوي، نو هغوی باید لکه مطلب مې دا نه دی چې هغوی دې متن بدل کړي، متن دې نه بدلوي، ولې په ښکلو الفاظو او په ښایسته طریقه باندې دي دوی دا ژباړه په خپلو لوستونکو ته وړاندې کړي. زه دا نه وایم چې هغوی دې دغه مات کړي، هغه چوکاټ دې مات کړي، د ژباړې متن دې راواخلي، ولې دا ضروري نه ده چې متن کې مثلا یو ځینې د الفاظ دي هغه مخکې وروسته شي، هغې سره جمله ښکلې کېدای شي، خیر دی ودی کې په دې باندې د ژباړې خوند هم نه خرابېږي، او هغه ټکنیک هغه کوم چې تخنیک دی د ژباړې هغه کوم چې اصول دی هغه هم نه ماتېږي.
یعنی دوی داسې وچکلک او پیکه ژباړه نه کوي، داسې رنګینی دي ورکې الفاظو ته چې لوستونکي ته خوند واخلي.
بالکل. ځینې ژباړې مونږ لرو په پښتو ژبه کې هم دي او په نورو ژبو کې هم دي، که تاسو یې ولولئ هیڅ په تاسو فکر نه کوي چې دا ژباړه ده. د ژباړې معنی دا نه ده چې ته هغه د هغې ژبې نه صرف ژبه بدله کړه، نه، ته پکې لوستونکو ته هغه خوند او رنګ هم راینې انتقال کې کوم خوند ورنګ چې هغه په خپل ژبه کې لري دی ته وایي ژباړه او د ژباړې اصول.
تاسو یادونه وکړه چې هم نثر لیکئ هم شعر لیکئ، کومه برخه درته ډیره خوندوره ده چې تاسو هغې نه ډیر خوند اخلئ؟
یو لیکوال چې هم شاعري او هم نثر لیکونکی، هغه دانش ویلی چې زما شعر ډیر خوښېږي که نثر، ځکه که یو فیلډ کې مثلا یو ژانر یې خوښې دی نو هغه بل ژانر کې بیا کار نه کوو. نو چونکې زه ادب کې هم نثر لیکم هم شعر، نو دواړه مې خوښېږي او زه دا هیله لرم چې زما لوستونکي هم زما د نثر او د شعر دواړو نه خوند واخلي.
که د خپرونې په دې برخه کې ستاسو په خپله خواږه ژبه ستاسو یو غزل اورېدونکو ته وړاندې کړئ نو ډېره به ښه شي.
مننه. دا یو غزل دی چې خیال زما لکه سروش دی ترنم کې هم خاموش دی، خیال زما لکه سروش دی ترنم کې هم خاموش دی، تصور می پجوټو دی حسن ستا باده فروش دی، رنگ پروره دی خکولا دا ژوند د زړه د بحر جوش دی، عقل فکر سرگردان دی روح ته وموندی مدهوش دی، سر ټیټه نکړی پښتون دی خوستا خیال ته خود فروش دی، ابدی می تصور دی ازلی رنگ کی رو پوش دی، ستا رڼا ځان سره وړی زړه ژوندی دی خو بې هوش دی، ستا جلوش ته چې موجودی و لمر له ګرده هم آغوش دی.
ډیر ښایسته، ډیره مننه. لکه څنګه چې اورېدونکي هم خبر دی ستاسو خاوند سالک صاحب لیکوال او شاعر دی، هغه تاسو سره څومره مثلا په ادبي برخه کې مرسته کوي؟ تاسو څومره د هغوی له شاعرۍ نه متاثره یې؟
تاسو اول مصطفی شاعر یا لیکوال دی، بلکې زه وایم چې هغه د ادبیاتو یوه فاکولته ده زما لپاره. ما د هغه نه ډیره زده کړه کړې او اوس هم لګیا یم. ما په تیر کې مې هم ډیره زده کړه نه کړې ده، زه په راتلونکي کې هم هیله لرم چې زده کړه وکړم. او بل هغه ما ته کله کله وایي څومره ډیر کتابونه دي، ته کتابونه ولې نه لولې؟ زه بیا ورته وایم، وایم زه کتاب لوستلو ته اړتیا نه لرم، وایم کتاب خپله ما ته لګیا دی خبرې کوي. بیا هغه وایي نه، وایي زه غواړم چې ته کتاب ولولې. نو هغه چې هره خبره کوي، تاسو باور وکړئ هغه چې په عام ژوند کې خبرې کوي ما سره، زه څه فکر کوم که دا ادبیات په پوهنځي کې ولاړ دی استاد او خبرې کوي، دا عامې خبرې چې دي هغه هم هغه په یو ادبي او په ډېر یو تراشل شکل سره کوي.
او څومره له آثارو نه متاثر استې؟ مثلا آثار لولی، شاعري، نور لیکنې، ناولونه؟
نو آثار خو که درته ووایم مبالغه به یا به خلک بل څه فکر ونکړي چې دا څومره آثار چې دي، دي زه داسې فکر کوم که دا ټول آثار یعنې زما دي، داسې بیخي یعنې زه پکې جذب شوې یم، یا ما دا آثار ځان کې جذب کړي دي. زه ډېره مینه لرم، حتی باور به ونه کوي چې دا ډېر شعرونه زما په یاد وي ډېر. او دا داسې نه ده چې ما دغه کتابونه یعنې لوستلي دي، ما تاسو ته مخکې وویل چې هغه خپله د یو شعر په شکل یا د یو نثر په شکل زما په مخ کې دی. زه خپله ځان سره دا سوچ کوم، زه فکر کوم چې زه اړتیا نه لرم چې یا کتاب ولولم یا مثلا نور ځایونو کې ادبي مطالعه وکړم، بس ادبي مطالعه ما ته خپله لګیا یي خبرې راته کوي.
او تاسو چې له وخت نه سالک صاحب سره ژوند کوئ، دې باید شوي چې تاسو هغوی نه انګېزه واخلئ او نورم فعالیتونو ورته ادامه ورکړئ؟ مثلا شعر ولیکئ، لیکوالي وکوئ یا ژباړې وکوئ، هغه نه مو یو ډول تاثر اخیستی د متاثره وي چې ادب نړۍ ته راغلی؟ مخکې له دې نه چې سالک صاحب سره واده وکړئ هم ادبیات سره مو مینه وه؟
ما ادبیات لیکل چې شروع کړي دي هغه زه ډېره کوچنۍ وم چې ما شروع کړي ده. څه چې بیا د مصطفی سره بلده شوم او هغه سره مې بلدیت پیدا کړ، بیا مې هم یو څه لیکل، مګر بالاخره وروسته چې کله زه له هغه سره یو ځای شوم، یعنې موږ چې کله واده وکړو، هغې نه وروسته زه خپلو کمزوریو او هغې خامیو ته متوجه شوم په ادب کې، چې زما په ادبیاتو کې، زما په لیکنو، زما په شاعرۍ کې څومره کمی او څومره کمزوري ده. ما بالکل تاسو باور وکړئ چې ما هغه لیکل پرېښودل، په دې خبره به هغه مانه خفه کېدم او تر اوسه پورې هغه ماته وایي. زه وایم چې زه یو ځل زده کړې مکمل کړم، زه ادب وپېژنم، شعر وپېژنم، نثر وپېژنم چې نثر کوم اصول لري، شاعري کوم اصول لري، زه یو ځل وپېژنم. زه هیله لرم چې زه به بیا ډېر ښه لیکل وکړم. او اوس هم چې کوم لیکل کوم، داسې زړه نازړی چې کله ورته وښایم، زه زړه نازړی مې مدرتي کې به اوس ماته څومره، خو هغه د هغوی عظمت دی چې زه فکر نه کوم چې هغه د دې لپاره ماته د هغه شاعري کې خامي یا کمی نه راښیي چې زه خفه نه شم یا زړه ماتې نه شم. او که څه خبره خبریم دا راز غوی سره دی ولی ډیر کم زینو کې د سیماته وای کنه چې دادسی یاد دادسی کې دادسی کې چې ما هته د شیر ظاهری جوړخ نه پیجن تر سوز دوی سره یو ځای شوی نو اوس می بیخی د شیر غ اصلیت پیجن چې شیر اصلا څه دی او څنګه باید ولیکل شي.
اغلی سالیک تاسو د خپل نصرونو یادونه وکړه چې ډیر نصرونه چې موږ باړلې د جبران خلیل جبران دینو کدا مخو نصرونو له جملې نه یو نصر اوریدونکو ته وړاندې کیږي په خشي
سم دا غلی زبا دلته یو نصر دی دا غي عنوان دی د جوهر ارزښت دا به تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د جوهر ارزښت د غرون لمن کې یو سړی اوسید له هغه سره د پخوا محل یو خپل مجسمه و هغه سرچپه په دیوال راځړولې وه او په ارزښت یې نه و خبر. یوه ورځ د ښار یو اوسیدونکی هلته راغی لوستی او پوه سړی و. هغه چې دا مجسمه ولیده نو له څښتن ځنه یې وپوښتل آیا تاسو دا مجسمه خرڅوئ؟ غرني سړی چې دا واورېدل په خندا شو او ویې ویل دا تیږه به څوک واخلي؟ ښاري ورته وویل د یوه درهم په بدل کې یې ماته راکړه. غرنې سړی په دې سودا حق پک شو خو د هغه یې څه خپل درهم یې په جیب کې کېښود. ښاري سړی مجسمه واخیسته او ښار ته لاړ. څو میاشتې وروسته هغه غرنې سړی ښار ته لاړ. د بازار په یوه کونج کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه. هغه هم ورغی. یو سړی په لوړ آواز داسې چیغې وهلې راشئ راشئ بې جوړې شهکار ګورئ یوه ارزښتناکه مجسمه چې په ټوله نړۍ کې ساری نشته د لیدلو لپاره یوازې دوه درهمه ورکړئ. راشئ هلئ راشئ یوازې دوه درهمه. غرنی سړی هم دوه درهمه ورکړل او د هغې ښکلې مجسمې د لیدلو لپاره دننه لاړ چې څو میاشتې وړاندې یې د یوه درهم په بدل کې پلورلې وه.
ډېره مننه. اغلی سالک په دې وروستیو کلونو کې مثلا ډېرو مېرمنو د ادبیاتو په برخه کې فعالیتونه پیل کړي دي چې لوی مثال موږ د مېرمن ادبي بهیر فعالیتونه ښودلی شو. تاسو په نظر مثلا د دوی فعالیتونه څنګه دي او د دوی کارکردګیانې څنګه ارزوئ؟
مننه. بالکل په دې اوسني وخت کې د الله فضل دی الحمدلله پښتو د هر اړخه غني شوې ژبه ده او انشاءالله غني کېدونکې ژبه ده. او لکه چې تاسو څنګه وویل مېرمن ادبي بهیر په نوم باندې چې یوه ټولنه جوړه شوې ده مېرمنو د شاعرو د لیکوالو مېرمنو د یو ځای کېدو دپاره دا یو ښه ځای دی یوه ښه ټولنه ده. په دې کې د دوی ادب ارتقا کوي بې شکه. چې د په اوس وخت کې لیکوال او شاعران په پښتو کې ډېرې دي. په هغه زمانه کې چې موږ شاعري کوله درې څلور داسې لیکوالان وي چې په هغې وخت کې دوی شاعري کوله. خو اوس ماشاءالله ډېرې دي او د دوی شاعري تر یو حده خام ده. خو زه هیله لرم چې نور هم پرمختګ وکړي دوی مطالعه وکړي د ښو شاعرانو کې شعرونه ولولي. یوازې د شاعرۍ دپاره د شعرونو کتابونه لوستل نه ضرور. هغوی باید ادبیات مطالعه کړي د ادبیاتو اصول مطالعه کړي نور نړیوال ادب ولولي. او یوازې په دې د اکتفا نه کوي چې یو څو پنځه شپږو کسانو مثلا په فیسبوک کې دوی ته لایکونه ورکړي یا مثلا واه واه ورته وکړو زبردست غزل دی او ښه غزل دی. بس دوی دې په دې نه باندې اکتفا نه کوي. دوی دې د نور پرمختګ دپاره او د نورو لاسته راوړنو دپاره کار وکړي. او زه هیله لرم چې دوی به یې وکړي انشاءالله. او زه خوشحاله یم چې په اوس وخت کې دومره ډېرې ښځینه شاعرانې دي او الله دې نور هم ډېرې کړي.
مثلا ځینې زموږ خویندې چې نوې ادب دنیا ته راځي دوی خو طبعاً ضرورت لري چې مثلا لکه تاسو غوندې مېرمنو سره چې لږ تجربه لري کتابونه چاپ شوي دي کښېني او دوی آثار مطالعه کړي د دوی مثلا هغه ځینې تجربې چې دوی لري هغوی سره شریکې کړي. تاسو کله مثلا داسې نه دي وخوتي چې مېرمن بهیر ته لاړې شئ هغه خپلې تجربې چې لري دوی سره شریکې کړي داسې اراده لري کله لاړې شئ یا کله تللی یاستئ؟
تر اوسه خو زه په داسې غونډو کې ما ګډون نه دی کړی او په آینده کې هیله لرم چې لاړ شم. خو ځینې مصروفیتونه دي او ځینې بوختیاوې دي چې زه نشم کولی د هغې بوختیاو له امله دوی سره کښېنم یا خبرې ورسره کوم. په هر صورت که هر څوک غواړي چې مشوره واخلي یا مثلا وغواړي په دې اړه باندې چې د خپل شعر په باره کې زما نظر واخلي نو زه اکاونټ لرم. همدارنګه اوس خو داسې نړۍ ده چې هیڅوک پټ نه شي پاتې کېدلی. د اړیکو ډېرې لارې شته دی هغوی کولی شي ما سره اړیکې ونیسي. خو په هر صورت زه بیا هم د خویندو نه دا هیله لرم چې دا هیله دې نه لري چې زه به بې ځایه د دوی یا تعریف وکړم یا څنګه. هغه کمې برخې چې د دوی په ادب کې یا د دوی په لیکوالۍ کې یا د دوی په شاعرۍ کې کمزوري دي باید هغه دوی ته په ګوته شي او د هغې د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
اغلی زینب سالک ډېره زیاته مننه.
هم مننه چې موږ ته موقع راکړل.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د نن په ارتباط مخای ډیر څاوري دلیوي ارواپوهان وایي ښه او غوره نوم د انسان پر شخصیت مثبت اغیز لري. همداراز بله خبره چې اخلاقي حکم دی هغه دا ده چې له کومو کسانو سره چې راشه درشه لرو، یو ځای کار ورسره کوو، یا مو دوستان، آشنایان، ملګري او ګاونډیان دي، د هغوی نومونه باید سم یاد کړو او په سم شکل یې ادا کړو. په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه جبارخیل را اوروي، استاد خپل شاګرد ته د نوم د یادولو سپارښتنه کوي. تاسو یې واورئ، سپارښتنه یې جالبه تشبیه کړې ده.
ممتاز شاگرد په ورستي امتحان کې ټولو سوالونو ته ځواب ووایه او په خوشحالۍ پاڅېد، خو استاد کیناو. یو بل سوال یې ورنه وکړ: هغه ښځه څه نومیږي چې هر سهار ستاسي صنف پاکوي؟ ممتاز شاگرد وویل: استاده، لما د بشر د زرګونو کلونو د معرفت پوښتنې وکړه. زه تیار یم چې ستا ټولو پوښتنو ته ځواب درکړم، مګر دا خو له پوهې او حکمت سره تعلق نه لري چې د چپراسۍ نوم زده کړم. استاد ورته وویل: د حکمت روح دا دی چې نورو خلکو ته په درنه سترګه وګورو. که موږ نورو کسانو ته چې په ژوند کې مو ورسره سرو کار شته دومره اهمیت هم ورنه کړو چې نوم یې زده کړو، نو نور ټول هغه څه چې حکمت او معرفت یې بولو بیروحه بدن وګڼه، او بیروحه بدن که د معشوقې هم وي په خاورو کې د پټولو وړ دی. د شاګرد په مخ اوښکې راماتې شوې. استاد ته یې وویل: زنو د دا دومره ډېرو کلونو په زحمت باندې خاورې واړوم. استاد وویل: نه، تا ډېر زحمتونه وایستل او تر هر چا ښایسته بت دې جوړ کړ، خو اوس چې رخصتی کې ساب کی پوکړه، او هغه چپراسۍ مه هېروه چې هر سهار یې ستا د درس کوټه پاکه کړه.
عزتمنو اوریدونکو، تیر ادبی باس مو د کنایې په اړه و. نن ډاکټر صاحب درمل د اسامیزی په باره کې راته غږیږي. اسامیزی د شلمې پیړۍ له پایله په ادبیاتو کې مهم بحث دی او ادیبان ډېره توجه ورته کوي. اسامیزی څه ته وایي؟ ښاغلی درمل دا پوښتنه داسې ځوابوي:
اسامیزی د پنځو حواسو ګډولو ته وایي. دې ته په انګلیسي کې سین استیزیا وایي. سین یو ځای کولو ته وایي، دوه شیان چې سره یو ځای شي، یو استیزیا حس یا حواس. موږ په نورمال ژوند کې یا په عادي ژوند کې د محیط سره د خپلو پنځو حواس په واسطه تړلي یو. د سترګو په واسطه شیان وینو، په پوزه بویونه بوی کوو، د ژبې په واسطه څکه کوو، په غوږونو اورو، او د پوستکي یا لاسونو په واسطه لمس کوو. کله کله داسې شي چې شاعران یا عوام خلک د دغو پنځو حواسو کار د یوه بل ته وسپاري. دا یوازې په شاعرۍ کې نه دی، موږ تاسو په بامیانه ژبې کې هم زموږ خلک وایي چې پلانای ډېرې خوږې خبرې کوي، یا وایي پلانای ډېرې نمکینه څیره لري، یا وایي د پلانی سندرغاړي ډېر پوست او نرم آواز دی. که دې خبرو ته پام وکړو، موږ چې کله وایو پلانای خوږې خبرې کوي، خبرې اورېدل کېږي. دلته د خوږوالي صفت د ژبې په واسطه خبرې څکل شوي، هغه شی چې د اورېدو دی څکل شوی دی. کله چې وایو چې پلانای نمکینه څیره لري، د لیدو شی څکل شوی. دغسې یو حس په بل باندې ګډول یا د یو حس نه د بل دنده اخیستل، د ته حسمیزی یا سینستیزیا وایي. په نورمال ژوند کې هم دا ممکنه ده چې موږ د یو حس نه د بل کار واخلو. مثلا هغه ماحول چې موږ تاسو په شپه کې ناس وو، او زموږ تاسو قلم ورک وي، برق نه وي، موږ تاسو په میز باندې لاس وایو، په کمپیوټر لاس لګېږي، کله مو په کتاب لاس لګېږي، او اخر مو چې په قلم یا پنسل باندې لاس ولګېږي، موږ تاسو وایو چې دا خپله ورکه مو پیدا کړه. په دې ځای کې موږ تاسو قلم د سترګو په واسطه نه وینو، بلکې د لمس په واسطه وینو. دغسې د حواسو ګډون یا په یو بل کې امیزش ته حسمیزی یا سینستیزیا وایي. زمونږ په ادبیاتو کې، خصوصا په فولکلوري ادبیاتو کې پخوا هم وو، ځینې خلک چون دا ژبه موږ تاسو ډېره وایو او خپله ژبه موږ نور ته متوجه کړو، که ځینې وخت دغه ترکیبونه نور ژبو ته وژباړو، ممکنه وایي ډېر حیران کړي. همدغه و چې زموږ یوه مشهوره لنډۍ چې سپوږمۍ کړنګ وهراخیږه، یار می د ګلو لو کوي ګوتی ریبینا کله چې انګریزی ته جوړل شوی انګریز کرکتون کې حیران کړي چې د سپوږمې کړنګ وهل سمانه او بیا هغوی د تشریح کړي چې دا سینستیزیا او هیسمیزیا ځکه چې د سپوږمې کړنګ وهل دلته د سترګو په واسطه لیدل کېږي کله چې سپوږمې راخیږي ناڅاپه د هغې رڼا راغورځېږي او دلته لیدل اوریدل شوي دي زمونږ په شاعرۍ کې هم خصوصا هغه شاعران چې د هندي سبک سره یو سره بیت لري ډېر ترکیبونه شته چې هغوی هیسمیزي پکې شوي خصوصا هغه غزلونه چې کله یې په ردیفونو کې د حواسو څخه یو راوړل شوي مثلا که موږ وایو چې ګورم په ردیف کې یا اورم دغسې ردیفونه راوړل شي په شعر کې بیا د شعر ټوله فضا یا زمینه دې ته برابرېږي چې هیسمیزې ته لاره پکې جوړ شي مثلا د استاد پسرلي ډېرې غزلونه دي چې په هغو کې اورم ردیف دی په یو غزل کې وایي چې اخیر عشق دومره حساس کړم چې ناز یې اورم که په رخسار یې رنگ هم مالوزی پرواز یې اورم دلته د ناز اورېدل ناز د لیدلو شی دی کله چې څوک ناز کوي هغه لیدل کېږي خو چون ردیف د اورېدو سره تعلق لري نو هیسمیزي پکې شوی او د لیدو شی اورېدل شوی دی یا ستاسو په یو شعر کې داسې راځي چې د لمس په نامه یو شعر دی له کروندې راغلم ستا خندا مې لمس کړله اوبو سره روانه وه خندا لیدل کېږي یا اورېدل کېږي خندا چا نه دی لمس کړی دلته خندا ته وجود ورکړل شوی او د لمس وړ ګرځول شوی دا په ادبیاتو کې هیسمیزي بلل کېږي د کروان سیمې شعر دی چې جام خالی دی ساقي نشته بس ورونه خو بس خو د وړو ستورو په جام کې سحرونه خو بس خو د لقمان پته د ورکه او دردونه هم خمار دي غلی غلی راته وای پر هرونه خو بس خو په دې شعر کې په ردیب کې سکل رغلی دی او دغه سې شیان هم سکل شوي دي چې هغه اصلا د سکلو سره تعلق نه لري مثلا ورونه سکل تندرونه سکل ځیګرونه سکل او دا ټول د هیسمیزې ته لاره ورکړي ده د استاد پسرلي یو بل شعر دی چې پسرلیه نه اوري غوږونه پوست اواز د نګهت مګر فرمان یې د لیمو هم په لیمو واوري څوک په دې بیت کې دوه هیسمیزې شوي دي اول په اوله مصرع کې وایي چې پسرلیه نه اوري غوږونه پوست اواز د نګهت یعنی د نګهت پوست اواز اواز اوریدل کېږي خو دلته پوستواله مو سره غوټ شوی مګر فرمان یې د لیمو هم په لیمو واوري څوک او په لیمو باندې موږ لیدل کېو او دلته اواز ور باندې اوریدل شوی دی د هیسمیزه مسله اواز په ادبیاتو کې نه مطرح کله کله په دینی متونو کې هم ډېر راغلي او دا په دینی متونو کې د اشاعره او د معتزله ترمنځ یو مهم اختلاف دی معتزله چې دین ته د منطق او د عقل د نظر ګوري کله کله وایي چې د یو هیڅ کار د بل نه نشي اخیستای د شعر ترمنځ د علت او معلول قوانین دي پوزه باید بویونه حس کی ژبه باید ذائقه د ذائقې کړو کې غوږونه باید وزونه ووري دوی وایي دا منطقي نه دی چې د یو هیڅ کار د بل نه وخلو خو اشاعره ورته وایي چې دا عادت الله ډول یو کیسه ده موږ تاسو د اول نه لیدلی عادت شوی یو چې ورس وزول کوي یو شای چې پورته لوړ شي هغه بزمه کې تر غوردیږي خو که خدای پکو وړي دا کیسه بدلیدایم شي دوی وایي مثلا د ابراهیم علی السلام پیښه او معراج ته د خطو کیسه دوی مثال ورکوي چې یو شای چې پورته پرتوب چې باید راوغوردي خو د معراج په کیسه کې داسې نه کیږي یا ور باید سوزول وکړي خو د ابراهیم علی السلام په کیسه کې داسې نه کیږي د دوی منطق دا دی چې کچېرې خدای پکو وړي دا عادت الله بدلولایم شي یعنې د سترګو نه د غوږونو کار اخیستل شي د غوږونو نه د سترګو کار اخیستل شي او دوی یو مثال د لامیسي د هیڅ په باره کې مرکوي چې مثلا د بصیرې قوه په سترګو کې دی د شامي په پوزه کې دی د ذائقې په ژبه کې دی او د سامي په غوږونو کې دی خو د لامسي هیڅ په ټول وجود کې خور دی مګر مونږ باندې چې په تندي باندې هم څوک لاس کېدي لمس کوي د لاس په واسطه هم لمس کوو د پښې په واسطه هم لمس کوو خو دا خبره په خپله هم د طبابت د نظر یو مشکل لري هغه مشکل یې دا دی چې پوستکی په وجود کې د یو غړي په توګه دی او دا لمس یوازې غړي او اعصاب کوي
ډاکټر صاحب زه اکثره ځوانان وینم چې کله له دغسې مسایلو سره لکه تاسې چې مثالونه ورکړو مخصي بېله دی چې هغه باریکیو ته متوجه سي او هغه اسامیزي ته متوجه سي اکثره وخت وایي چې دا شعر بې معنا دی بې مفهومه دی اسامیزي په پانتون کې تدریسي که نه تدریسي
دا لومړي ځل په شلمې پېړۍ کې په غربي ادبیاتو کې د اسامیزي بحثونه پیل شوي نوي بحثونه دي خو لکه ما چې مخکې د اشاعره او د معتزله خبره وکړه دوی هم بحثونه ورباندې کړي مګر دوی د ادبیاتو د لحاظ نه دي ورباندې د دینی منطق د لحاظ ورباندې کړي دي او بیا وروسته دا بحثونه د غرب نه فارسي ادبیاتو ته راغلي او
فارسی ادبیات نظم جن کر کتن کو اشارہ ورته کړي په پښتو کې په خو اشارہ ورته شوی نو ویني دي ډیر خو البته د په هنتون نو تنو تر اوسه پر نه دي سې په هنتون کې یک کیږي هم اول مشکل خو دا دي چې دوی د کټګورایزیشن په مشکل کې دي چې په کومه برخه کې دا مطالعه کی او بل خبره ده چې چون دغه کتابونه په خول کې شوی په هنتون کې او نو بحثونه ډیر نه دي داخل شوی ځکه د هیسمیزه بحث مو اوسه پوری په دې کتابونو کې نه دي لیدلې هیسمیزي استتیکی یا خکولایز فلسفه ده په یو شعر کې چې کلم شاعر دی په دې پاړه خپل عاطفي عکس العمل سره شریک وي مونږ د شیانو پاړه محدود صفتونه لرو مثلا مونږ وایو چې د یو اواز پاړه اواز ټیټ ده اواز جګ ده اواز بم ده اواز زیر ده د اواز پاړه تقریبا فزیکی خبرې کوو یا هغه صفتونه د اواز سره تړو چې په ټولنه کې شته یا مخکې مونږ اورېدلې دي د اواز پاړه مګر که د یو اواز سره زموږ یو شدید عاطفي اړیکې وي دغه اړیکه څنګه څرګند کړو اوس که زه وایم د یو چا اواز لوړ ده د یو چا اواز ټیټ ده د یو چا اواز زیر ده د یو چا اواز بم ده دې سره فزیکي برخورد تړلی دی د اواز پاړه زه فزیکي معلومات ورکوم هغه معلومات چې فزیک وی دی ساوت پړه مګر دی اوس پړه زما عاطفي برداشت شي کله چې غواړو چې دی په دې پړه خپل د فی برداشت سرګند کو خبره هي سمېږي دي مثلا مونږ وایو چې د پلونیا اواز ډیر خوږ دی یا کارون چې وایي چې خپل وکړه مستا اواز کوو ملې دمره په مخه دی لګیدل یعنی د دې اوس پړه کله چې دی اوس پړه هي سمېږي او شو اواز ولیدل شي جسم ورکو شي بیا غا لمس یو خپل شي د دې مطلب دا دی چې شاعر د دې اواز سره ډیر شدید عاطفي تړون لري نو په ادبیاتو کې کله چې شاعران یا ادیبان غواړي چې د یوې پدیدې په اړه د یو اواز په اړه د یوې پدیدې په اړه چې لیدل کېږي یا بوی کېږي یا څکل کېږي د هغې په اړه شدید عاطفي عکس العمل وښيي بیا کېدای شي دا د خپلو نارمل حواسو نه یې جدا کړي او هیسمیزي ورباندې وکړي ځینې کره کتونکي وایي چې هیسمیزي چې دی د کنایې له ډلې څخه دی او ځینې وایي د استعارې په بخش کې راځي زما د نظره هیسمیزي خپله د استعارې یوه ډله ده مثلا مونږ چې وایو چې ستا وړې وړې خبرې مې خوراک دي شین توتیا مې شکرې مې خوراک دي دلته مو خبرې د شکرو سره تشبیه کړي د دې مطلب دا دی چې په زړه کې مو دغه خبرې د بورې سره یا د بل خواږه شي سره تشبیه کړي بیا مو د هغو یو خاصیت خوږوالی خبرو ته ورکړی مشابه شته مشابه بهی نشته دغه موږ د استعاري په تعریف کې وویل نو ځینې خلک او کره کتونکي وایي چې هیسمیزي د استعاري په ډله کې راځي او کله کله ځینې کره کتونکي په بادي کې مطالعه کوي ځینې په بیان کې د تخیلي بحثونو په برخه کې مطالعه کوي خو څرنګه چې هیسمیزي د تخیل زیږنده ده او کله چې یو حس د بل په ځای کریږي شاعر په زړه کې هغه تشبیه کړی وي د یو بل شي سره ځکه نو موږ د دې لحاظ د تخیل په برخه کې مطالعه کړل او د استعارې د ډلې څخه حسابېږي
ډاکټر صاحب په تخیل پورې تړلې ځینې مسایلو باندې موږ خبرې وکړې داسې بل څه هم چې په همدغه کټګوریو کې شامل وي پاتې دي کنه دي
په تخیل پورې اړوند بحثونه لا ډېر پاتې دي موږ په پخوانیو بحثونو کې د اول متخیل معرفي کړې بیا مو د هغه ځینې برخې تشبیه استعاره کنایا ځینې نور بحثونه لکه هیسمیزي پاراډاکس استوره سمبول هم د تخیل په برخه کې راځي ځکه دغه هغه پدیدې دي چې د تخیل په مرسته جوړیږي او خیال جوړوي نو په راتلونکو بحثونو کې به موږ په پاراډاکس او سمبول او استوره باندې بحثونه ولرو
دغه نوې مسایل چې په نړیوال ادب کې مطرح دي او مهم دی او غي اهميت ورقي دا ډېر سوي دي د دوه شاملې دل د پانتون په تدریسي کتابونو کې څومره ضروري
په خانه کړه کتنه چې هغه د عربي بدیو بیان او فنونو په بنسټ باندې کړه او خکولایز تلې مروي چون په نورې دنیا کې په هر برخه کې ریسرچ او څېړنه کیږي د ادبیاتو د تللو لپاره خصوصا د هنري ادبیاتو د تللو لپاره ځینې نوي فکتورونه او نوي تلې هم جوړ شوې دي چې په هغه کې هیسمیزي پاراډاکس سمبولونه او استوري هم شامل دي او د دې سره زموږ د شاعرانو د مطالعې صاحب پراخه شوې ده غربي ادبیاتو ته او نور نړیوالو ادبیاتو ته هم لاسرسی لري اوس ډېر خلک دوی چې په نور نړۍ کې هغه میکانیزمونه چې نوي کارونه اخیستل کېږي لکه ما یادونه وکړه د دوی په شاعرۍ کې مشته نو د دې شاعرۍ د دغه نوي شاعرۍ د تشریح لپاره موږ مجبور یو چې دغه نوي ارزښتونه او نوي ښکلایز فکټورونه هم تشریح دغه زموږ په ادبیاتو کې پخوا هم مثلا تاسو د بدیل په شاعره یا د هندي نور شاعره باندې چې کله بحث شوی په دوی کې د حصہ مزه پروډکسونه او استوري او سیمبولونه زمونږ خپل په پښتو ادبیاتو کې په ولسی ادبیاتو کې زخ ډیر مندلی خو دا چا تشریح کړی نه دی چې دغه هم یو حسن دی په ادبیاتو کې کوم حسن دی یو خدا چې د دې لپاره موږ مناسبه ټرمینالوژي نه لرله علم چې کله رامنځته کېږي یوازې وایي ټرمینالوژي ورته جوړ شي کله چې په غرب کې د دې لپاره ټرمینالوژي جوړه شوه هغه خپل ادبیات هم ورباندې تشریح کړل اوس زموږ د ادبیاتو ځینې هغه پټ ګوټونه هم تشریح کېدای شي چې پخوانیو هغو ادیبانو یا کره کتونکو چې عربي کره کتنه او فنون یې کارول د هغو سره د تلې نه وي نو زه فکر کوم چې دغه نوې تلې هم د ادبیاتو محصلانو ته ډېره ګټه کوي هم زموږ پخواني ادبیات ورباندې تشریح کېدای شي د هغوی ښکلاییزه څېړنه ورباندې کېدای شي هم خصوصا د نوې شاعري چې ډېر خلک د دې له امله چې دوی د نوو ښکلاییز ورزښتونو یا د نوو جمالیاتي معیارونو سره نه دي بلد د ادبیاتو دوی ته بمانا ښکاري د دې علت دا دی چې هغه معیارونه موږ نه دي معرفي کړي او دا باید ورو ورو معرفي شي او د دې لحاظه دغه شاعري چې په دې نوي سټایل کې کېږي یا په نوو سیمپونو کې کېږي او په نوو تصویرونو کې کېږي د دې تشریح دپاره مې یوه لاره برابره شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب.
ډېره مننه.